sevgimi hube.
د مازیګر پنځه بجې شو ریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د اخیرنۍ خبري ګړې قرب موز هارون بچایم سلامونه درته وایم. په باور چې د پیښور د اسلامي کالج یونیورسيټي تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان یو وار بیا حکومت ولست خواص کړی چې دغه د راخوشي کولو لپاره د هلې ځلې وکړي. د پاکستان سپریم کورټ د هیواد حکومت ته ویلي چې په کراچۍ ښار کې د طالبانو ترڅنګ د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي. په پیښور کې د ترانسپورټرانو له ستونزو مخبرو او د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د پال کتنې د پخواني دود پاړه هم رپورټ درته لرو. خو تر هغې مخکې ورزو بشیر ګواخته چې د دې ساعت مهم خبرونه ترنه واورو.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد د سپریم کورټ د کاروایي کولو پر فیصله به عمل کوي. د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان بیا غوښتنه کړې چې د ده د خوشي کولو لپاره د کوششونه تیز شي او د اټلي وزیر اعظم په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورغله. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د داخله چارو وزیر وایي کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد د سپریم کورټ د عملیاتو پر کولو لارښوونو به عمل کوي. پرون سپریم کورټ د کراچۍ د بدامنیو په اړه په خپل بوري فیصله کې ویلي وو چې قانون نافذونکي ادارې د کراچۍ ښار کې د طالبان ترڅنګ د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي چې د پاکستان له نورو برخو څخه ترهګر اوس لګیا دي په کراچۍ کې ځان له پټنځای نه جوړي. کراچۍ کې له یوې اوږدې مودې راهیسې حالات کړکېچن دي او ګڼ سیاسي مذهبي عوام خلک د هدفي وژنو ښکار شوي دي. د خبر پښتونخوا د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان یو ځل بیا له زده کوونکو استادانو او خبرالانو غوښتي چې د ده د خوشي کولو لپاره د کوششونه وکړي. په جنوبي وزیرستان کې خبرالانو سره په یو نامعلوم ځای کې پروفیسر اجمل خان ویلي دي چې د هغه قید ژوند له مرګه کم نه دی. نوموړي ویلي تمه یې وه چې د تعلیمي خدماتو له وجې به غټ اختر کې خوشي شي خو داسې ونه شول. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د اجمل خان د خوشي کولو لپاره هلې ځلې روانې کړې دي. د اسلامي کالج یونیورسيټي پروفیسر اجمل خان سمو د وړاندې طالب وسلوالو تختول او د خوشي کولو په بدل کې له حکومت ځینې غوښتنې لري چې مطبوعاتو ته نه دي په ډاګه شوي. قبایلي سیمې مومندو کې وسلوالو د الکانو یو سکول په بمونو لوزول دي. چارواکي وایي پیښه د بره مومندو د ساپیو په تحصیل کې شوې. د دې پیښه سره په مومندو کې د وران کړ شوي ښوونځي شمېر 109 ته رسیدلی. د پاکستان په لاور ښار کې د جنکو د یو سکول زده کوونکو د هغو میندو پلرونو او استادانو د دوی سکول د ړنګېدو خلاف مظاهره کړې. دا سکول د ځایي خلکو لخوا پر یوې استادې د اسلام د سپکاوي د تورونو وروسته ویجاړ شوی و. د عرفا افتخار په نامه دا استاده له دغه الزام وروسته پټه شوې ده. د سکول هیډ ماسټر اسیم فاروقي پولیسو نیولی او تر 14 ورځو پورې به یې د اسلام سپکاوي په تور د پښتنو لپاره ساتي. په پاکستان کې د دې جرم سزا مرګ ده. د اټلی وزیر اعظم په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورغله. ماریو مونټي په یو نا اعلان کړي سفر نن د افغانستان هرات ته رسېدلی دی. د چارواکو په وینا به هغه دغلته د څو میاشته ایټالوي پوځیانو سره ګوري او بیا به کابل کې د ولسمشر حامد کرزي سره ملاقات کوي. یاد دی وی چې اټلی افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې 3500 پوځیان لري چې په 2014 کال کې د وېستلو اراده لري. د افغانستان د استخباراتو اداره وایي چې امریکا کې د دوی د دوو کارکونکو د غیبېدو د مسلې د څېړنې لپاره یې یو وفد ټاکلی دی. رپورټونه وایي د افغانستان د جاسوسي ادارې دوه کارکونکي د امریکا په پلازمېنه واشنگټن کې افغانستان ته د ستنېدو په مهال لادرکه شوي دي. د افغانستان د جاسوسي ادارې مرستیال ویان شفیق الله طاهری وایي
دا معلوم نه دی چې دوی اوس په کوم حالت کې دي او په کوم وضع کې دي، ځکه چې په گزارش کې راغلي دي چې دوی ورک شوي دي او لادرک دی. د لادرک مفهوم ډیر لوی عوامل لري، یوازې د پناهندگی افاده نه کوي. د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومیږي چې د دوی وضعیت او حالت څنګه دی، اول دوی بې ارتباطه شوي دي یا لادرک شوي دي. بل مسله دا ده چې دوی په خپل گزارش کې ویلي دي چې دوی د امنیت ملي لوړ رتبه مقامات وو. دوی لوړ رتبه مقامات نه دی، عادي کارمندان دی.
شفیق الله طاهری ویل چې د دې خلکو د موندلو لپاره کوششونه تیز کړي دي او دا به معلومه شي چې د دوی د پناه اخیستو لپاره ځانونه غیب کړي او کومه بله ستونزه ورپېښه ده. امریکا کې د څو ورځو وړاندې راغلي سنډي طوفان څخه متاثره شوی نیویارک اوسیدونکي لا هم د ستونزو سره مخ دي. په داسې حال کې چې یخنی ده او درجه حرارت 15 ډیګري سینټي ګریډ ده، نن لا هم د نیویارک اته لکه 15,000 کسان بجلی نه لري. چارواکو بجلی نه لرونکو سیمو کې 15,000 کمبلې تقسیم کړي او 80% ځمکې لاندې ټرین سیستم یا سبوی به کار شروع کړی دی. بلخوا په داسې حال کې چې امریکا کې د صدارتي انتخاباتو وړاندې د کمپاین لپاره دوه ورځې پاتې دي، نظر پوښتنه ښیي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د هغه مخالف امیدوار میټ رومنی ترمنځ به مقابله سخته وي. دواړه امیدواران پرون د امریکا په هغه ایالتونو کې وځای د کمپاین لپاره پاتې شول کوم چې د صدارتي انتخاباتو په لړ کې فیصله کونه حیثیت لري. اوباما او رومنی په قومي کچه له یو بل سره نږدې روان دي، خو اوباما ته په مهمو ریاستونو کې لږ بری ترلاسه دی. د امریکا ولسمشر د ولس په رایه نه بلکې د الیکټر کالج په ووټونو ټاکل کیږي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. په سلګونه سوریې حکومت مخالفینو نن په دوحه کې 15 ورځنۍ غونډه شروع کړې. د غونډې موضوع به د امریکا په ملاتړ غو پلان وي چې لمخې به د 500 مشرانو وډله جوړول کیږي چې زیاتره نمائندگان به پکې له شام څخه وي. د شام قومي نوښت په نامه دغه پلان تر مخه به نوي مشرتابه کې د شام د یغنو مشران، سیاسي ډلې او د شام ځایي کونسل شاملېږي. د شام قومي کونسل یو مشر برهان غلیون ویلي دوی غواړي چې په ورته پلان غور وکړي خو لای پرکلنه د کړې. دو ځانمرګو بریدکونکو پرون د سومالیا په مرکز موګادیشو کې پر یو ریسټورانت برید وکړ چې یو کس وژل او ګڼ نورې ژوبل کړ. د سومالیا د پولیسو یو افسر یوسف عبدی ویلي یو امنیتي ساتونکی هغه وخت وژل شو چې د ځان وژونکو د برید د شنډولو هڅه یې کوله. تر اوسه معلومه نه ده چې په برید کې د چا لاس و، خو په القاعده پورې تړلې د شباب سخت دریځه وسلوالو تر دې مخکې ورته بریدونه منلي دي. که څه هم د ختیځې افریقا له دې هېواد څخه دغه وسلوال په زور وستل شوي، خو لا هم جدي امنیتي ګواښ ګڼل کیږي. دا و تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواښ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دغه ریپورټونو تفصیل واوري. د پېښور د اسلامي کالج یونیورسيټي تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان یو وار بیا حکومت ته ولس تخواس کړل چې دا غوډه را خوشي کول لپاره هلې ځلې وکړي. د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد حکومت ته امر کړی چې په کراچۍ ښار کې د طالبانو تر څنګ د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي. د قانوني چارو کارپوه وایي حکومت د سپریم کورټ دغه وروستۍ پریکړه باید جدي ونیسي.
چې په کرایم کې سیاست او حکومت شامل ای نو ظاهره ده سپریم کورټ په هغه کیسه کولی شي. نن هم سپریم کورټ دا فیصله وکړه که انتظامیه په هغه باندې عمل وکړو نو کنټرول خو به وشي.
بلې خواته د خیبر پختونخوا په سوات او شاوخوا سیمو کې د امن جرګو او لخکرو د مشرانو د هدفي وجنو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. د سوات امن جرګې مشر په دې لړ کې د حکومت او امنیتي ادارو ناکامي په ګوته کوي چې وایي
دا حکومت او سیکیورټي فورسز رابطې په دې کې شامل دي او دا د دې ناکامي نه ده چې کوم دهشتګردانو ډېر کسان خو پرېښودی شو او ځینې خلک بیا داسې دي چې هغه ناپته دي.
او په پښتني ټولنه کې خلک اوس هم پال ګوري. د پښتو ژبې یو استاد وایي پښتنو ته دغه رسم له هندوانو پاتې دی.
د پښتنو په وجود کې دا شی نشته، باید نه په کلتور کې دومره موجود دی. دا اوس هم د پال چې څوک ګوري یا سره غاړو ته څوک ناسي دا زیاتره پښتانه نه دي. دا هغه څوک دي چې د نورو سیمو نه مهاجر راغلي دي او دلته پالونه ګوري او اکثره چې دغه هندوان.
په خبرونه کې به یو شمېر نور رپورټونه هم واورئ. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. د خبرونه ولنی رپورت ترازو. د پاکستان د ستره محکمې یا سپریم کورټ 15 کسیزه جرګه د کراچۍ بدمنې معاملې په اړه عبوري پریکړه ورولې ده. په دې فیصله کې عدالت امر کړی دی چې حکومت دې په کراچۍ ښار کې د طالبانو تر څنګ د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي. شنن کې وایي تر دې مخکې هم سپریم کورټ دې ته ورته فیصله ورولې وه، خو پر هغه عمل ونه شو. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې ورو.
په فیصله کې سپریم کورټ په کراچۍ ښار کې د روان اخوډب په پیښو اندېښنه ښودلې او حکومت ته یې حکم کړی چې په کراچۍ ښار کې دی د طالبانو د شتون خبره سنجیده واخلي او د دغې ډلې تر څنګ د ټولو وسلوالو ګروپونو په ضد دی جدي عملیات وکړي. سپریم کورټ حکومت ته دا هم ویلي دي چې په کال 2003 کې په کراچۍ ښار کې د اخوډب په پیښو کې د ککړتیا په تور نیول شوي هغه 15 کسان دي بیا ونیسي کوم چې په دې وروستیو کې د ضمانتونو په اساس احساس خوشی شوی دی. سپریم کورٹ د دین مخ کی هم د کراچی د بدمنی په اړه خپل تفصیلی فیصله اورولې و. دا چې وسنۍ فیصله به د خار په امنیتی وضعیت سره اغیز ولري په دې اړه مې د سیاسي چارو لکار پو ډاکټر توصیف احمد خان څخه او پوښتل. دی وایي زما په خیال تیر کال چې سترې محکمې د کراچۍ د بدامنۍ په اړه کومه فیصله اورولې وه هغه هم ښه تفصیلي او څرګنده فیصله وه، خو زموږ بدمرغي دا ده چې زموږ په ریاست کې د ګوندونو ترمنځ یووالی نشته او ریاستي ادارې هم په کراچۍ ښار کې د امن د ټینګښت په لړ کې هغسې نه دي پاتې لکه څنګه چې ورته په کار ده. نو ځکه خو دا فیصله هم ماته د تېرې فیصلې په شان بې اثره او بې اغیزه په نظر راځي. د قانوني چارو کارپو او د سپریم کورټ سینیئر وکیل صلاح الدین ګنډاپور بیا وایي چې د محکمې کار صرف فیصله اورول دي، د هغې فیصلې پلي کول یا نافذول بیا د حکومت کار دی.
سپریم کورټ پهلا هم فیصله ورکړې وه او نن هم فیصله ورکړه، ځکه هم انتظامی امور چې کوم دی دومره کمزوره شوي چې په کرایم کې په خپله سیاست او چې کوم دی کنه دغه حکومت شامل ای، نو ظاهره ده سپریم کورټ په هغه کې څه کولی شي. نن هم سپریم کورټ دا فیصله وکړه انتظامیه
د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلی دی چې په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ په لړ کې د سترې محکمې لخوا ورکړل شوي حکمونه به عملي کوي او په کراچۍ ښار کې د امن د ټینګښت په سلسله کې پورته کېدونکي ګامونه به لا پسې زیاتوي. د یادونې وړ ده چې د سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري څه د پاسه یو کال مخکې په کراچۍ ښار کې د زیاتې شوې بدامنۍ په اړه سو موټو اکشن اخیستی و. د دغه کیس په اړه سترې محکمې تفصیلي فیصله یو کال مخکې هم اورولې وه، خو شاوخوا یوه هفته مخکې سپریم کورټ یو ځل بیا د کراچۍ د بدامنۍ په اړه د کیس اورېدنه شروع کړه او د خالی په ورځ یې دغه عبوري فیصله واوروله. ظفر کریمي، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي چې ترهګرو دا مهال د کراچۍ مخه کړې ده او اوس په دغه ښار کې مرکزونه جوړوي. په دې اړه اسلام آباد د خپل خبریال ریاض موسی خیل دا رپورټ ولو.
اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو اترو په وخت داخله وزیر رحمان ملک وویل چې د کراچۍ نامنې لړکې به د سپریم کورټ په هدایاتو عمل کولی شي، ځکه چې عدلیه هم د دې ملک یو ځمواره څانګه ده. د ده په خبره د ملک د مختلفو برخونه اوس ترهګر د کراچۍ مخه کوي او هلته ځان لا پټنځایونه جوړوي. ده زیاته کړه چې د ترهګرو په ضد به تر هغې کاروایي جاري وي تر څو چې دوی نه وي ختم کړی شوي. مشال ریډیو چې کله د رحمان ملک بیان د عوامي نېشنل پارټي سینیټر عبدالنبی بنګش په وړاندې کې، نو د اوې چې ترهګر په خپل د پاکستانی ادارو او اسټابلیشمنت پیداوار دی او د دې ختمون په کار دی. د زیاتوی
د یو ځای نه بل ته مایګریټ کیږي، سره د بچو، سره د کډې، سره د اصلې، سره د دومره لوی ملګرو او الته کې په خارجي کې مرکزونه جوړوي. نو دا شاید حکومت
متحدہ کامی مومنٹ هم د ترهګرو په ختمون د عوامي نېشنل ګوند سره متفق ښکاری، خو دوی د پوځي کاروایی په حق کې نه دي. مشال ریډیو خبرو کې د ذکر شوی ګوند سینیټر عبدالحسیب صداسی وی
سی ایم صاحب جو ہیں وہ اپنی ذمہ پوری کریں ان ایک یوز رینجر سن پولیس
دی وی وزیر اعلی د خپل ذمہ واری پوره کړی او د کولی شي چې رینجر او پولیس استعمال کړي. د کاروایی کې د هیڅ خاطر نوی هغه عام خلک وی ک سیاسي ګوندونه، ځکه ک تاسو د یو ګوند خلاف کاروایی کوي او د بل خلاف نه، نو بیا به څه فائدہ نوی. مونږ خو د ډېر مودینه چغه وو چې کراچۍ د طالبانو مرکز جوړیږي، خو چا زمونږ په خبره اعتبار نه کولو. نو اوس هم ډېر خدا چې د دوی په کاروای وشي او تر سوچ د پوس خبره ده، نو چې کله پولیس او رینجر ناکام شي نو بیا وفاق ته د دې لپاره خواس کیږي. خدا د بیا خبره ده
او جب رینجر او پولیس دونو مل کے جب فیل ہو جاتے ہیں تو پھر درخواست کرتا ہے فیڈرل سے کہ صاحب وہ ہم کو بھیجیں، پھر وہ اس کے بعد ہی پھر کہانی ہوتی ہے.
آیا واقعی هم کراچی کی طرح گر شتون لري؟ پدې اړمو د خبريال او د کراچی په حالاتو ژور نظر لرونکي سړنکار اجمل خټک کشر نه تاسو کو، نو هغه وی چې دا سنوي خبره نه ده، بلکې د کراچی په ګډون د ملک په ګډ ګډ کې طرح اگر موجود دی خو په خپل خپل کچ هر سیاسي ګوند او حکومت لدی خبره انکار کړی دی او د لړکی د پنجاب مثال ستاسو په وړاندې دی. اجمل خټک کشر زیاتوي
دوی دا خبره وکړي چې ډرون حملو نه علاوه پاکستان واکدارانو کم کم اهم دهشتگرد ختم کړی دي. نو زه دا وایم چې د ښار کې چونکه اوس یو عام خبره ادا کیږي چې د دهشتگردو وجود چې کم دی هغه د دې ښار د عوام لپاره ناسور جوړ شوی دی. یو قیام جوړیږي نو کېدای شي د هغې په بابت دوی څه قدم اوچت کړي. یعنې ما ته نه ښکاري چې دا خلک چې کم دي چې اثر اختیار لري هغه دې سلسلې کې څه خلوص لري.
یاد دي وي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان چیف جسټس هم داسې بیان ورکړی وو چې په زرګونو ترهګر کراچی ته راغلی دی او قانون نافذونکو ادارو ته د دې خبرې هیڅ احساس نشتا. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان د بلوچستان صوبایي حکومت د ختمېدو خبرې کیږي، بلوچستان نیشنل پارټي وایي د نومبر په 10 نیټه به په راتلونکو انتخاباتو کې د برخه غستو په اړه پریکړه کوي. بلوچستان په انتخاباتو کې د ګډون خبره پر داسې محل کوي چې په بلوچستان کې پر اف سی ځواکونو او استخباراتي ادارو د بلوچستان د شکنجه کولو، لادرکه کولو او وژنو تورونه لګیږي. په دې اړه نور د بشیر غواخ په دې رپورت کې ورو.
بلوچستان نیشنل پارټي وایي ډېر ژر به د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون یا بایکاټ پریکړه وکړي. د بلوچستان نیشنل پارټي یو مشر هغه حسن مشال لډو ته وویل چې د لړکی به د دې میاشتې په 10 تاریخ د ګوند مرکزي کمیټه فیصله کوي.
جمہور باندھی یقین ساتھوں اور ڈیموکریٹک جدوجہد اور جدوجہد تمام ذرائع مجھے استعمال ہو تو ادھر ایک مشترک کمیٹی اور فیصلہ ہو کہ آیا بند ہوا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن آلات اس پورے سم باندھ نظر اور عوام دے لیکن یقین ساتھوں کی مجھے ڈیموکریٹک جدوجہد ہو.
انتخابات تا خواہشہ پینزو مشتی پاتی دی او د یادونې وړ ده چې بلوچستان نیشنل پارټي او نورو بلوچ ګوندونو تیر وار په انتخاباتو کې برخه نه واخیستې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ په یوه عبوري فیصله کې ویلي چې د بلوچستان صوبایي حکومت ناکامه دی او امنیتي ادارې ډېر واک لري، خو مرکزي حکومت دا خبره نه مني او له عدالت غواړي چې خپله پریکړه بدله کړي. همداراز د پاکستاني رسنیو د رپورټونو تر مخه حکومت بلوچستان کې د فرنټیر کور یا اف سی په منډیټ کې د یوې میاشتې نورې پراخوالي فیصله کړې. دا په داسې حال کې ده چې صوبه کې پر اف سی د بشري حقونو د سرغړونو سختورونه دي. د پښتونخوا عوامي ملي ګوند یو مشر عثمان کاکړ وای اف سی د بلوچستان حالات د ښکولو په ځای نور خراب کړي.
اف سی خو نو ګس راي چاته جواب دی نه ده. اف سی څه درته وسم نه غل نه ولې دی نه دا کو نه ولې دی نه ثابت کلر نه ولې دی نه هغه برای تاوان والا څوک نه ولې دی. بس اف سی ګټ ورځ ولیار دی پر وډو باندې شناختی کارت کار ک په جیب کې ګرځي ګاډي کاغذان کار ک ډرایورینګ لایسنس کار ک بابا دستا کار نه دی څه غل ونیسه ته ثابت کلر ونیسه ته ڈرگ مافیا ونیسا تفلا نہ ونیسا نو اف سی میں اتنا سے بدلون نہ دے رہا اس طرح سے کم بدلون دا پارا سے دخل کو دا توقو سے اف سی سے دا دا بدلون را ولی
دا بلوچستان سے ستوال پٹنگا دا صوبائی خود مختاری او پر وسائلو دا واک غخت نہ کی او زنی بلوچ بلتون پالا ڈلی دا وقت لپاکستان سے خواد دا بیل دول پارا پر وسلوالا مبارزہ بخت دی. بلوچستان او د بشری حقوقو ادارو ویلي چې بلوچستان کې امنیتي ځواکونه د ملت پال خلکو په لادرکه کولو او وژلو کې ککړ دي، خو هغه اداره دی. د بی ان پی او مشر اغا حسن وای د بلوچستان محرومي به هله ختم شي چې د امنیتي ځواکونو زور کم او د جمهوریت حکومت واک ډیر شي.
هیڅ اندازه ولا دا د نورون کال تیر شو د بلوچستان کې بشي حقوق ډیر غټ فعالي او هیڅ کوم حکومت او پولیټیکل حکومت او ډیموکراټیک حکومت تو اول نو چې د اقتدار سره هم د استابلیشمنت باید کړي سو کول کې د بلوچستان باندې ټول مزیاتي توونه ختم وکړي. یو سم پوزیټیو سیاسي ماحول جوړ کړه چې خلک بازیاب سي یا مسخ شو د لاشو سلسله بند شي یا بشي حقوق په عملي بند شي.
د امنیتي چارو کارپوه د پاکستاني پوز په خانه بریګیډیر اسد منیر وای د بلوچستان د حالاتو د سمون لپاره دی د اف سی او سیاستوالو په ګډون هیڅوک خپل سرتا نه پریښودل کیږي.
اف سی ته خو اختیار ورکړی دی هغه دادا د دې کارونه دي. دوی به بارډر باندې دادا کار کوي چې جنگ شي دوی به دا کار کوي چې امن وي نو دوی به د بارډر باندې دادا سیزونه کوي سمګلنګ به درې چې کوم کوم هغې ته ډیوټی نه ورکړي او باقي بی ایریاز کې چې چیرته پولیس نشتا دی با دی پولیس والا ڈیوٹی کئی نو چی کے فرد کے زیتے کئی التا عدالت مشتا قانون مشتا اگے کے کیسم روان دے کاغه بغیر سه حکم نه دا کارونه کړی نو د خلاف کاروایی وشي.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل سمو د مخکې سپریم کورټ کې د وړاندې کېدو وروسته ویلي وو که د بلوچانو وژل او رکول ونه درېږي او حقوق یې ورنکړل شي نو بلوچستان به د پاکستان سره مخخه وکړي.
د بشیرګواخ رپورټ مو اوریدو. اوس ورځو خیبر پختونخوا ته اوریدونکو چرته چې په سوات، بونیر او دیر کې د ځایي امن کمیټیو، لخکرو او جرګو د مشرانو د پنخه کېدو لړۍ ګرمه شوې ده. دا چې دغه هدفي وجنې ولې کېږي او د سیمې امنیتي وضعیت دا مهال څنګه دی په اړه اورو د سوات نه د نیاز احمد خان دا رپورټ.
د خیبر پختونخوا، سوات، بونیر او دیر کې پرله پسې لنډو ورځو کې د امن لخکر، جرګو، مرکو مشران وسلوالو پنخه کړي دي چې پکې یو شمېر مړه او څو جوبه شول. خصوصا سوات چې پکې د پاکستان فوج لوی اپریشن وکړو او دا داوی کوي چې دا سیمه د وسلوالو څخه پاک کړې شوې ده او اوس دې سیمه کې امن راغلی دی. په سیمه کې دا وخت څه صورتحال دی او امن وضع څرنګ ده؟ دغه پوښتنه مو چې کله د سوات مشر خبریال او مقامي ورځپاڼې ایډیټر فضل ربی راهي څخه وکړه نو ښاغلی وایي،
زما خیال دا دی چې په سوات کې خو یقیني امن د سره قائم شوی هم نه دی. دا چې مونږ وایو چې په سوات کې امن دی او هر څه ٹھیک ٹھاک دي، نو زه باور نه لرم چې په سوات کې 100% امن قائم وو. خو دا نوې لړۍ چې شروع شوې ده دهشتګردۍ، دا زما په خیال سره د بدامنۍ یو دویم فیز دی چې په دې کې به د ټارګټ کلینګ د سلسله جاري، او که د دې په وخت باندې مخنیوی ونه شو نو زما خیال سره چې سمود وروسته به بیا بوریبل نشونه هم ملاوېدل شروع شي. په دې کې د فکر خبره دا ده، د علمي خبره دا ده چې په سوات کې سیکیورټی فورسز بالکل فعال دي. هغه لارې چې خلک ورته راننوځي او هغه لارې چې خلک بهر وځي، دا ټول د هغو په قبضه کې دي.
د هدبی وجنو دغه لړۍ ولې روانه ده او څه مقاصد لري او کوم ځای کې کمزوري ښکاري؟ سوات کې د قامی امن جرګې مشر مختار یوسف زئی چې څو ملګري په هدبی وجنو کې وجلې شوي دي په دغه اړه زیاتوي.
موږ دا ګڼو چې دا د حکومت او دلته کې د سیکیورټی فورسز یعنی غفلت هم په دې کې شامل دی او دا د دې ناکامي هم ده. خلکو په ذهنونو کې دا خبرې ګرځي، دا سوالونه شپه او ورځ داسې کېږي چې کوم چې کیو دغه وو دهشتګردان چې دلته نیول شوي وو، غټ غټ دهشتګردان ډېر کسان خو پرېښودی شو او ځینې خلک بیا داسې دي چې هغه لاپته دي، یعنی د هغو د اتې پتې په باره کې نه عوام خبروي نه خلک خبروي. نو په دې خبرو باندې خلکو شک پیدا شوی دی په سرکار باندې او د دغه پالیسۍ په نتیجه کې دلته دا واقعات کېږي.
د تحصیل قبل امن لخکر مشر ادریس خان چې پرې ډزې هم شو وي او جوبل شو، وایي چې دغه ترهګري او هدپی وجنو مخنیوي کې د قام ذمہواری هم جوړیږي.
دې کې اولنۍ وجه خدا ده چې کومه علاقه کې د سیکیورټی فورس او د علاقې د مشرانو په منځ کې فاصلې وږدي شي نو بیا د دې قسمه واقعاتو توقع کېدای شي. دا د قام جنگ دلته نه د امریکای پوځي شته، زمونږ سره نه د بل ملک شته نه د بل ملک شته. دا د شتګر چې دي زمونږ د قوم نه پیدا شي او بیلاری شي دي. خلکو ته لاس ګرځول تر کومه وخت پورې چې قوم د خپل دفاع انتظام نه کړي په هر علاقه کې، او دا جنگ خپل جنگ نه جنگ ده کار روانه دي جاری او ساري.
سواد کې د هدفي وجنو او امنیت په اړه مو چې کله د فوز ویان کړل شاید څخه پښتنه وکړه نو د بیا بیا رابطو به وجود خاغلی د سویلو څخه ډډه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اوریدونکو، له تیرې سمودې راهیسې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د صوفي شاعرانو او مذهبي بزرګانو پر مزارونو ترهګر بریدونه کیږي چې په دې وروستیو کې په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دا چې دینی عالمان د دغه حملو په اړه څه دریز لري او روی په اړه د پیښور د شبیل جان دا رپورټ.
تیره شپه نامعلوم وسلوالو د پیښور کلیوالي سیمې بډبیره کې پندوبا بازارت کې ریموټ کنټرول بمی چودنه وکړه چې پکې د پولیسو د وینا تر مخه د زیارت ودانې او غیر چپیره دیوالونو ته ځان رسیدل دي، ولې څه قسمه مرګ جوړه پکې نه در مخه ته شوي. دا بم ډسپوزل سکواډ وینا تر مخه په چودنه کې د 10 کیلوګرام پورې بارودی مواد استعمال شو. د دغه چودنې او د ځان په خلاصې کلمون د بډبیره تانه پولیسو مشر نسیم خان نو پختل نو هغه مشال لیډو ته صدا رنګ ویل
دا وکوشي د زیارت پندوبا بازار د سوکنو سره دی. ته نقصان وکړی مزار ته معمولي شان نقصان دی ونې ته نقصان دی خو چې خپل ډېر زیات غک کاروي کو به لګېو موږ چې ونه شي که داسې موږ ته سېتلو شي موږ هغه په وخت بر وخت بېډېس را غواړو هغه خپله بلاس کوو ځي لګیا دي خو سرچ کېږي پولیس علاقه کې دی ځي دا تین سه چار کلو دا ریموټ کنټرول بم بېډېس والا وایي نه نه جاني نه شي ویجي
یاد دی چې 1300 ورځو کې د خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو کې په زیارتونو یا مزارونو باندې دا دریم برید شو په دې خپل باندې د دین پوهان یا عالمان سوایي نو د پېښور پوهنتون د انسټیټیوټ آف اسلامک اینڈ عربک سټډیز مشر ډاکټر میراج الاسلام مشال لیډو ته وایي
اصل کې خبر دا ده چې اسلام کې هو د دې سيزونو بالکل گنجائش نشته اسلام کې د مړو د ژوندو د دواړو احترام دی هر قسمه دشمنان لگے دی مونږ سٹیبلائز کولو کوشش کی یقینا اسلام کی د دې خبرو څخه گنجائش نشته نو دا داسې مزار دا چې هغه زمونږ د بزرګانو مزارونه دی یقینا دا ډېر غلط کار دی او زما خیال دی چې مسلمان خو داسې نه کوي خو زما خپل خیال نه دی چې دا داسې څوک چې هغه د اسلام سره ذره بر همدردی اومدوي
نوموړی دا هم وایي چې اسلام مذهب خو نه یوازې د خپلو بلکې د غیر مسلمو د مذهبي نخو یا ځایونو د تحفظ هم سبق ورکوي
اسلام خو ډېر ټالرنت دی اسلام کې ډېر د احترام گنجائش دی بلکې که موږ وګورو نو صحابه کرام هغې مصر فتح کړو تر مصر پورې تللي وو خو هغې چې هلته کې کوم داسې بت چې د هغه پر نه کېدو هغه ته هم ګوتې نه دي وړلې لکه دا احرام مصر وکړه نه حضرت عمر بن العاص دا فتح کړو مشهور صحابي دی دا سیزونه روان کړي نه وو چې کنه دلته دا بوتان دي دا شی دی دا هغه شی دی نو موږ خوب نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اقلیت کې چې کوم خلق دي د دې حفاظت په تاسو فرض دی او د دې به داسې حفاظت کوي چې څنګه د خپل ځانو حفاظت کوي زمونږ دین خدا دی
یادونه ول دا چې پرون بډبیره سره نږدې په سوګنو کې هم یو زیارت ته چودیدونکو توکي خو دي شو ولی پولیس ابام ډسپوزل سکواډ د چودیدونو وړاندې دغه مواد ناکار کړل د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر ایس پی جاوید خان مشال لیډو په دې لړکو ویل چې په دغه کلیوالو سیمو کې د زیارتونو د تحفظ لپاره کوټلې ګامونه پورته کړی شوي دي همدغه وجه ده چې په دواړو پیښو کې څه قسمه ځاني زیان نه دی شوی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا پیښور د بسونو په اړه کې د مسافرو لپاره د ناستې او دمې ځای نشته بل پلو ترانسپورټران له حکومت خفه دي چې د صوبې د نورو اډو په نسبت له دوی کروڑونه روپۍ زیاتې مالیې یا ټیکسونه اخیستل کیږي دوی له حکومت غواړي چې ورته د اسانتیاوې ورکړي په دې اړه د مشال ریډیو خبریال اسرار اتل نور تفصیل راکوي
د پیښور په لوی اډو کې انتظامی بدنظمۍ او کالو سر لګاړو کروڑونه روپۍ سیوایي ټیکسونه اخستلو د خیبر پښتونخوا لوی ترانسپورټران له ګرانو سره مخ کړي دوی وایي چې د خیبر پښتونخوا د ترانسپورټ اتارټي له بندوبست لاندې په نورو سیمه ییزو لوی اډو کې له دوی په حساب نیم په نیمه کم ټیکسونه اخستل شي په دې اړه د خیبر پښتونخوا د ترانسپورټ فیډریشن مشر حاجی زبیر شاه یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې پیښور کې سیوایي ټیکسونه اخستل له دوی سره زیاتې دي
صوبا کې ساجیبا غونډه معامله حکومت روانه کړی زمونږ دا سلور اډې چې کمې دي په پیښور کې په دې باندې ټیکس ډبل دی لکه کم گاڑی چې دا اډې نه اٹکیږي په خوا 300 نو هغه 600 والی زمونږ مطالبه دا ده چې بهي څنګه په صوبا کې نور دینو کې کم ټیکس اغسته کیږي یا په پنجاب کې اب زمونږ په صوبا کې اغسته کیږي دا غي مطابق زمونږ ټیکس کې دا موږ سره به انتها ظلم او زیاته روان دي د بس ټرمینل کې تر 1800 روپو پورې د یو گاډی نه ټیکس وسولي 1200 1800
دوی زیاته وی په کال کې څه د پاسه د 1,00,000,000 روپو په بدل باید دولت دوی ته هم سور کړي
خو د ترانسپورټران د پاره هیڅ قسم سہولت نشته مونږ حکومت ته دا وایي چې بای مونږ نه ته د کال 4.5 کروڑ روپۍ ټیکس آلی نو مونږ لم ته په کار د چسرا کې زمونږ د ناستې ده زمونږ د سوري
د پیښور بل ترانسپورټر وایي چې پیښور کې شخصي گاډو ته خز زینه او اسانه ورکړې شوې دي ولی عمومي ولس لپاره د سرکار لخوا هیڅ اسانی نشته
زمانو مج مشتاق ته ترانسپورټر ما دلته می گاډي دی خو مېن مسله دلته ټوله دا د شپې دی دی اډې نه تکلیف ته خلکو ته سوالو ته هیڅ قسم ته سہولت په دی اډه کې نشته سوالو ته هیڅ قسم ته سن نشته زهر یو جراجي تلاش بدلته ډایو ته اډه ور کړې دا بلال کوشته ور کړې دا دی اډې هر سر سوخيات رسومیات دی سرکار ختم کړې دي خلکو نه دي ختم
د پېښور پر لوی بس ټرمینل کې د بنیادی اسانو د نشټوالي او د ترانسپورټ رانو د مشکلاتو د هواري د سوال جواب لپاره د خیبر پختونخوا د ترانسپورټ وزیر میا ابتخار حسین سره د بیا بیا رابطه هڅه وکړه ولې بریالي نشو. نو په دې اړه راته د خیبر پختونخوا د ترانسپورټ اتارټي مشر نسیم خان صداسی وی
باغیلا د الله په لژن غدارې 3 کوټه منځوري کړې پای کې د رینوویشن کار روان چې په اړ یو ډکه به د خپل بیل ویټینګ رومي د سړوب بیل ویټینګ رومي د خپل بیل با واشرومونی د سړوب بیل واشرومونی دا ډرایورانو ما ځان له ویټینګ رومي
د یادونه ولدا چې پېښور بس ټرمینل د خیبر پختونخوا د ټولو نه لوی اډه ده چې د ملک بیلابیلو خارونو ته تیګاډي زی راځي. خو په دې نوې دور کې هم د سورلو لپاره دغلته نه خود ناستی زیشته او نه د مسافرو د بنیادی ضرورتونو اسانی. د ترانسپورټرانو په وینا غوښتنه بای چارواکي په یاد لوی بس ټرمینل کې د بنیادی اسانو بندوبست کړي او دوی نه د ګاډو په بیلابیلو مدونو کې د صوبې د نورو خارونو مرټکسونه واخستل شي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو پینځنی به بجه شوه. له بشیر غواخ په خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر وای کراچۍ کې د وسوالو پر ضد د سپریم کورټ د کاروایي کولو پر فیصله به عمل کوي. د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان بیا غوښتنه کړې چې د دوه د خوشی کولو لپاره د کوششونه تیز شي. مومندو کې یو پرایمري سکول په بمونو الوزول شوی دی. د اټلي وزیر اعظم په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورغلی. د افغانستان د استخباراتو اداره وایي چې امریکا کې د دوی د دوو کارکونکو د غیبېدو د مسلې د څېړنو لپاره یو وخت ټاکل دی. امریکا کې درغلي طوفان روسه لا هم د نیویارک ښار ته لکه 15 ورځې کسان به دین نه لري. بل خو د صدر ټاکلو لپاره درې اچولو دوه ورځې وړاندې صدرتي امیدوارانو کمپاین ته زور ورکړی او د ایران پارلمان د کرنسي د بحران له وجې صدر احمدی نژاد د سپینوي کولو لپاره ورغوښته.
بشیرګوا خوریدونکو اوس له اسلام آباد زموږ خبريال ریاض مساخیل را لګلی د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی تاسو ته ورو.
جنگ او ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې د خوځدار پیخه سیړلې ده چې پکې د موټر سایکل سپرو د ډزو د لاسا په پېټرول پمپ او هلته ولاړ گاډي باندې اور لګېدو چې نتیجه کې د زنانو او ماشومانو په ګډون 13 تنه وسوځیدل. اداریه وایي چې بلوچستان کې دا قسمه پیخې څه نوې خبر نه ده بلکې هر ورځ داسې پیخې را مخته کیږي. خو حکومت د دې د ختمېدو لپاره په سنجیدګۍ سره هیڅ کار نه دی کړی. د غرنګ مشرق ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او وایي چې د بلوچستان په معاملې یو وار بیا د عدلیه او حکومت ترمنځ لانجه شروع کیدونکې ده او هغه ځکه چې حکومت دا مني چې د بلوچستان حالات ورس پورس خرابيږي خو بیا هم د عدالت تخوا ورکړې شوې تجویزونو باندې عمل نه کوي. او وفاقي داخله وزیر رحمان ملک خو پکې لا دا هم وایي چې بلوچستان کې بدامنی نه بلکې بغاوت دی کوم چې لا زیاته اندېښمن حالاتو ته اشاره کوي. ادارې مخکې وایي چې بلوچستان کې د حکومت هیڅ عملداري نشته او هر څه پوز یا نورو ادارو ته پرېښودې شوې دي کوم چې د تاریخ تر ټولو تیاره دور دی او داسې حالاتو کې هم د وفاقي او صوبایي حکومت په فیصلو کې سنجیدګي نخکاري. اداري اخره کې وایي چې حکومت ته د سټیل ملز انارو او حج کرپشن کیس پرنګ رویه نخپلوي بلکې د حالاتو جاج دی واخلي او د بلوچستان بدمنه ختمولو لپاره دی د سپریم کورټ په تجویزونو عمل وکړي او کدا سه ونه شو نو تاریخ په مونږ کله هم معاف نکړي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداري د افغانستان په صورتحال او هلته د امریکای او اتحادي عسکرو په وطن لیکلې ده. اداري وایي چې یو طرف ته امریکای په کال 2014 کې د افغانستان نه د وتو اعلان کړی دی نو بل طرف ته په خپل په افغان پولیس پوز پیراملټری او د غرنګ نورو ادارو کې هیڅ قسمه یووالی او هماهنګي په نظر نه راځي. او تیر ورځو کې هلمند کې د پولیسو لخوا د خپلو څلورو ملګرو وجنه د دې ښکاره ثبوت دی. اداري د امریکای ادارې امریکن انټر پرایزز انسټیټیوټ او پینټاګون د رپورټونو په حواله وایي چې افغانستان کې بل مسله د کرپشن بډو رشوتونو او غلا غلطو ده او ان چې یو گورنر د تا طالبانو مرسته او رشوتونو اخستو کې ککړ ګرځیدلې دي. د دې سره سره افغان حکومت هم دا توان نه لري چې خپلې سکیورټي ادارې یو موټی وساتي او نو ور سره دومره فنډونه شته چې د اتحادي ځواکونو د وتو وروستو خپلو عسکرو ته تنخواګانې ورکړي. اداري اخیره کې وایي چې د امریکې د دفاع او خارجه محکمې بعضي مشیران حکومت ته مشوره ورکوي چې داسې حالاتو کې د افغانستان نه وتل ښه نه دي او بیا په تیره تیره د خلکو ذهني هماهنګي لا هم طالبانو سره ده او د دغه هیواد نه طالبان په سم ډول نه دي ختم شوي او نه افغان حکومت په خپلو خپو د ادرېدو جوګه دی. نو ښه به دا وي چې اول افغانستان په خپلو خپو ادرېږي او هلته د امن، سیاسي استحکام او ترقۍ ګټورې نتیجې مخې ته راشي او د هغې وروستو د افغانستان نه د وتو منصوبه جوړه کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه لیکي په امریکا کې میشت مسلمانان ځکه د غلط ځان مرګي بریدونه نه کوي چې هغوی تعلیم یافته دي او ښه ژوند تیروي، خو زیاتوي چې افغان ماشوم بیا د ښه ژوند لرلو هیلې له لاسه ورکړي دي. بلخوا فارن پالیسی مجله د افغانستان د بیا ودانۍ په برخه کې د خپور شوي یو ځانګړي رپورټ په حواله وایي چې د ناټو لخوا د 800 میلیون ډالر د خرڅ کولو باوجود خایي افغان امنیتي سرتیری د دې جوګه نشي چې له 2014 کال وروسته تر لاسه کړي وسایل پر ځای وساتي. د دواړو مقالو مهم ټکی اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه لیکي د تعلیم په اتلې ملاله یوسفزۍ د طالبانو لخوا حمله وخوړل چې وسلوال بمونه نه بلکې د کتابونو ویریږي. په افغانستان کې د تعلیمي انفراستراکچر قائمول په دغه هیواد کې په لاندې کچه د بدلون راوستلو لپاره یو اوږدمهاله ستراتیژي ده چې پرې خرڅ به هم ډېر راځي. خو که وکتل شي نو په افغانستان کې چې په یو پوځي د کال پر سر څومره خرچه کیږي په دغه شل سکولونه شروع کېدای شي. په نړیواله کچه هغه ماشومان چې عمر یې د سکول د تلو دی خو سکول ته نه ځي، شمېر یې د هغه ماشومانو نه زیات دی چې تعلیم ترلاسه کوي. همداشان یو شمېر افغان ځوانان چې زیاتره پکې جینکۍ دي د غربت او طالبانو اثر ته ډېرې حساسه دي او په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه اوزي او طالبان بیا په واک کې راشي نو طالبان به کولی شي چې دغه ځوانانو ته د ځانمرګو بریدونو تربیه ورکړي. همداشان ځینې به بیا د دې غیر انساني فعل لپاره په اسلام تور لګوي. خو پوښتنه دا ده چې په امریکا کې ولې مسلمانان ځانمرګي بریدونه نه کوي؟ نو هغه ځکه چې هغوی تعلیم یافته دي او ښه ژوند تېروي او د خپل راتلونکي لپاره ښه پلان لري، خو د یو افغان ماشوم لپاره داسې څه نشته. مخکې له دې چې امریکایان له افغانستانه ووځي، پکار ده چې له افغانستان سره ژمنه وکړي چې په دغه هیواد کې به د جینکو او هلکانو د تعلیم لپاره په سکولونو جوړولو لږ تر لږه $1 خرچ کوي او د پالیسیو جوړونکو لره پکار دی چې له اسلام آباد سره په قبایلي سیمو کې د سکولونو په جوړولو کې مالی مرسته وکړي. په دغه مالی مرسته معیاري استادان وګمارل شي او ښه نصاب تیار کړی شي. بلخوا فارم پالیسی مجله د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د ځانګړي انسپکټر جنرال د یو رپورټ په حواله لیکي د ناټو لخوا د 800 میلیون ډالرو د خرڅ کولو باوجود به کېدای شي چې افغان امنیتي سرتیری د دې جوګنوي چې د 2016 کال وروسته خپل وسایل برقرار وساتي، ځکه چې دوی د پوځونو کچه متوازن نه ده او تعلیمي معیار یې هم ښه نه دی. همداشان د یو خاص وخت لپاره بودیجه او د سامانونو وړلو راوړلو نظام هم نه لري. دا رپورت یوازې څو اونۍ وروسته له هغې مخې ته راغلی چې د افغان جنرالانو یو پلاوی د امریکا د دفاع وزارت د دورې پر مهال ویل دي. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه اوسي، دوی یره لري چې هیواد به یې د لاجستیکي صلاحیتونو، د بنیادي پوځي سامان او د استخباراتي اساسو د کمښت سره مخ شي. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت ویان ویل دي د هغوی مشن دا ده چې دا خبر یقیني کړي چې د 2014 کال وروستو افغان امنیتي سرتیری د دې جوګوي چې خپل وسایل برقرار وساتي. نوموړی زیاتوي دوی به دا خبره یقیني کوي چې افغان سرتیرو ته د روزنې په لړ کې ټول ضرورتونه پوره کړی شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان وایي امریکا او نور هیوادونه ژمن دي چې دوی به د افغان امنیتي سرتیرو ملاتړ کوي.
د امریکا صدارتي انتخابات.
د ولسمشر څوکۍ به څوک ترلاسه کړي؟
صدر باراک اوباما.
Osama bin Laden is no longer a threat to this country.
او که د هغه مخالف مترام نه.
Pakistan is important to the region, to the world and to us.
د صدارتي کمپاین او د ووټونو نتایج.
To get America to create 12 million jobs. And by 2014 the war in Afghanistan will be over.
راپورونه مرکه تجزیه او سیړنه.
او پشپغم نومبر د الیکشن د نتایج نیغ په نیغه حال له مشال ریډیو نه
اوریدونکو د روانې میاشتې په شپږمه نیټه په امریکا کې ولسمشریزه انتخابات ترسره کیږي. کتونکو په نوی وخت کې وایي د دغه انتخاباتو پایلې به د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا په پالیسۍ کوم خاص اغیز ونه کړي. له پیښوره غلام غوث په دې اړه تفصیل لري.
په امریکا کې د نومبر په شپږمه نیټه د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې ترسره کیږي او د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره اوباما او میرومنی خپل انتخابی هلی زلی تونی کړی دی. خو پښتنه دا ده چې آیا په امریکا کې د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو وروسته به د افغانستان او شاوخوا منطقې په اړه د امریکې په پالیسۍ کې څه بدلون راشي او کنه. د دې پښتنې په جواب کې د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو یا انټرنیشنل ریلیشنز د څنګ مشر اعجاز خټک مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې سیاستوال هم د امریکې د ولسمشرۍ لپاره انتخابات مهم ګڼي. خو پښتنه دا ده چې د امریکې د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو وروسته به د پاکستان په اړه د امریکې په تګلارې کې څه بدلون راشي او کنه. د دې پښتنې په جواب کې د قومي وطن پارټۍ مشر او د پاکستان د داخله چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل
الیکشن دے اور پورے دنیا نظر آگے طرف کرے ہوئی اور پالیسی جو رہی اور پالیسی مان دے ابھی عمل گئی سو خیال ہی نہ جدید اتوار ہو چکم پاس ہو بائسا شیو ہوا ڈبیٹ شیو ہوگے کہ اتوار ہو یو شانتے اتوار ہو یو شانتے سوچ ہو دوار ہم دگا بھی جدہ روڈ اٹیک پکی گی اور واپس ہے خبر ہم پکے کرے دا ہو اور سر و سر دا وے چی بھائی جمنگ باپا پالیسی ماں رہی چیکما مخکې نظر نه په هغې کې به دومره څه فرق را نه شي خو اوباما را ځي او خو دا رومنی را ځي.
په پاکستان کې هم عام انتخابات را نږدې دي او سیاسي ګوندونو د را روان انتخاباتو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي او بعضی سیاسي او مذهبي ګوندونه د پاکستان او امریکې ترمنځ د ترګرۍ ضد جنگ په شریکه مبارزه نیوکی کوي. خو پښتنه دا ده چې کچري دا سیاسي ګوندونه په روان انتخاباتو کې په اقتدار کې راشي نو چې په انتخابي کمپاین کې دوی کومي دعوی کوي هغه به سرته ورسوي او کنه. د دې پښتنې په جواب کې د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر ریټایرډ سات مشال ریډیو ته وویل
پاکستان په امریکا باندې ډېر انحصار دی. امریکا پاکستان ته نقد مالیاتي امداد ورکوي. دومره امداد یو ملک د چین غوندې ملک هم پاکستان ورکول ته تیار نه دی. فوجي لحاظ باندې شو یا نور اقتصادي لحاظ باندې بل چې کوم دی پاکستان فوج چې کوم دی هغه په مغربي او خاص کر امریکني اسلحې باندې چې کوم دی نو هغه ډېر ضرورت دی. زموږ ایئر فورس تقریبا زیات تر چې کوم دی نو هغه مغربی دے زما په خیال باندې دا چې سړی په اقتدار کې نه هغه ډېرې خبرې کولی شي. دا چې اقتدار ته راشي او حقایق زمینی حقایق هغه ته مخامخ شي نو بیا هغه انسان د غونډې کې سوچ شروع کړي چې نه بناسنه نه پکار.
سیړونکي په دې نظر دی چې په امریکا کې ترسره کیدونکي انتخابات به د افغانستان او پاکستان په لور د امریکې په تګلاره څه اغیز ونه لري او سیړونکي دا نظر هم لري چې په پاکستان کې د روان انتخاباتو وروسته کچري بدل سیاسي ګوندونه په اقتدار کې راشي نو هغه به هم کوشش کوي چې د امریکې سره خپلې اړیکې سمې وساتي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
اوریدن کو مشال ریڈیو ته تاسو غوږی. د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیشن وایي د افغانستان د الوتکو لپاره په درآمدیدونکو تیلو کې 10% اوبه ګټې دي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیشن مرستیال محمد عظیم محسنی وایي د داسې اسناد او شواهد لري چې ګواکې د غفار داوی آئل په نوم د تیلو د درآمد یوه کمپنۍ هیواد ته بې کیفیته تیل واردوي او بیا اوبه پکې ګډوي. دا چې په دې اړه د دې کمپنۍ دریسه ده د جمیلې ظریف په دې رپورټ کې اورو.
سربیره پر دې چې افغانستان ته بې کیفیته تیل راځي، ځینې وکیلان وایي حتی هغه تیل چې د الوتکو لپاره واردېږي هم بې کیفیته دي. د ولسي جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون مرستیال له افغان حکومت نه غواړي چې هیواد ته د ټولو واردېدونکو تیلو کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي. محمد عظیم موسینی وایي داسې اسناد او شواهد لري چې هیواد ته د واردېدونکو تیلو 10% اوبه دي. هغه وایي غفار داوی آیل په هیواد کې د تیلو تر ټولو لوی واردونکی شرکت دی او په تیلو کې 10% اوبه ګډې دي، چې په وینا یې که دا کار دوام وکړي نو د ګڼ شمېر مسافرینو ژوند به لږ وخت سره مخامخ کړي.
دغه موضوعات خو ډېر ستاسو خو زه خو اسنادونه ډېر لرم، شواهد و مدارک ډېر لرم، په کمیسیون کې پراته دی، ما سره اسناد شته، خو د قدر کافي کې انشاءالله اسناد شته. درې تن اوبه د یو پرواز د الوتکې په تخلیه شوی ده، دا اسنادونه ما سره شته.
د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون مرستیال په وینا باید ټول هغه تیل چې هیواد ته واردېږي د حکومت لخوا په لابراتوارونو کې وڅېړل شي. دی وایي د څېړنو له مخې د آریانا افغان هوایي شرکت د یوې الوتکې د تیلو په ټانکۍ کې 10% اوبه لیدل شوې، چې د دوی په وینا دا د دې الوتکو د مسافرینو له ژوند سره لوبې کول دي. موږ غوښتل په دې هکله له آریانا افغان هوایي شرکت سره هم خبرې وکړو، خو زموږ له ډېرو هڅو سره سره هغوی خبرو ته حاضر نه شول. خو افغانستان ته د تیلو واردونکي شرکت غفار داوی آیل مسؤلین بیا د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون خبرې ردوي. د دې شرکت مشر محمد اصغر غیاسي وایي ټول هغه تیل چې دوی هیواد ته واردوي لومړی یې د لابراتوارونو په وسیله معاینه کوي او وروسته یې هوایي شرکتونو ته ورکوي.
خپل پروسیجر لري چې یو تر چې د باندې نه راځي دلته په ذخایر کې هغه خو داسې نه دی چې هرو مرو د الوتکو د استعمال لپاره هغه پام کیږي. هغلته موږ لابراتوار لرو، کوالټي کنټرول لرو، چې هغه تیلونه کوم یو چې دي هغه باید ټول انالیز شي، دلته تجزیه شي، لابراتوار شي. اوبه خو هېڅ امکان نه لري ځکه چې موږ هغه تیل چې کارې ته پمپوو په هماغه وخت کې یو لاتیار لابراتوار لرو چې د هغه له لارې نه بیا د پان او د فلایټ انجینیر کوم یو چې دي د هغه تصدیق موږ شخصله په بل اخلو. دا تمسخرامه خبر چې څوک کوي چې پټیلو کې وبګه دې دا خو به هیڅ هیڅ د قبول وړ نه دی.
د غیاسی په وینا دوی د محل د الوتکو لپاره ټول تیل روسیه او پاکستان نه واردوي. لمخ کې د شکایتونو موجود و چې کوم تیل هیواد ته راځي بې کیفیته دي، چې له یوې خوا د موټرو د خرابېدو لامل کیږي او له بلې خوا د هوا د خرابېدو او ګڼ شمېر ناروغیو لامل هم کیږي. د ولسي جرګې غړی محمد عظیم موسینی وایي چې د غفار داوی له واریان افغان هوایي شرکت مسؤلین د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون غونډې ته د ځواب ورکولو لپاره ورغوښتي دي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ختمولو لپاره نه یوازې په شمالي وزیرستان کې د ټولو وسلوالو خلاف سم پوځي عملیات پکار دي، بلکې د ملک د نورو او پنجاب میشته وسلوالو ډلو پر ضد هم باید سخت ګامونه پورته کړل شي. بشیر ګواخت د مقالې مهم ټکی راوړوي.
ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي چې د 13 اگست په میاشت کې د پاکستان د ازادۍ په ورځ د دې هیواد د پوځونو مشر جنرال اشفاق پرویز کینی ویل چې د دهشتګردۍ پر وړاندې جګړه د پاکستان خپله ده او دوی به یې کوي. د ورسپانه په وینا هغه 13 میاشت د پوځي افسرانو سره په یوه ناسته کې پریکړه کړې چې شمالي وزیرستان کې به پوځي عملیات کوي، خو لیکوال وایي چې پوښتنه دا ده چې په دغه ځای کې به عملیات د کومې وسلوالې ډلې او چا په خلاف کیږي. ډیلی ټایمز ورسپانه لیکلی چې پاکستان کې ډیر خلک فکر کوي که د پاکستان پوز په رښتیا د طالب وسلوالو ختمول غواړي نو کولی شي. لیکوال وایي له شمالي وزیرستان څخه د دهشتګردو خلاف د عملیاتو شروع کول ښه کار دی، خو پاکستان کې په عمومي توګه د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره باید شروع له پنجاب څخه وشي. ورسپانه لیکلی چې پاکستان باید پنجاب کې د جهادي ډلو خلاف ګامونه اوچت کړي او د بلوچستان پښتانه د کوټې له طالبانو خلاص کړي. ډیلی ټایمز ورسپانه لیکلی چې د پاکستان تر ټولو لوی جهادي ډلې لشکر طیبه او پاکستانی طالبانو ترمنځ اړیکې واضح دي. لیکوال وایي د لاهور سره نږدې په مریدکې کې د لشکر طیبه مرکز دی. دوی دغلته طالبان ته د سخت دریځۍ مذهبي زده کړې ورکوي، خو د وسلوالو هڅو لپاره پر شمالي وزیرستان تکیه کوي. په مقاله کې راغلي که شمالي وزیرستان کې رښتینی عملیات وشي نو د لشکر طیبه لپاره به دا مرکز پاتې نشي او تر سخت فشار لاندې براشي. ډیلی ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي که شمالي وزیرستان کې په رښتیا هم وسلوال وځپل شي
نو د پاکستان نورې وسلوالې ډلې لکه حرکت المجاهدین، جیش محمد او حرکت الانصار به هم تر سخت دباو لاندې وي. لیکوال وایي که شمالي وزیرستان کې د یوې ډلې خلاف عملیات وشي او د پاکستان نورې ډلې هم داسې فعال او پاتې کړل شي، نو دا ډلې به سخت ردعمل وښیي. په مقاله کې راغلي چې بیا به مسله لا پراخه شي او د پاکستان پوځ به مجبوری چې د شمالي وزیرستان په شان په پنجاب کې هم عملیات وکړي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو.
اوریدونکو د پښتنو په سیمو کې د سرو زرو سنگار توکي عموما د نجونو له ودونو سره تړلي وي، خو د سرو زرو د لوړو بیو له کبله خلک اوس د واده مراسمو لپاره سر زر نشي اخستای. په دې موضوع د مشال ریډیو خبريال دا یو رپورت راستولې ده.
کله هم چې د سرو زرو نامه اخلو او یا هم د سرو زرو په بازار تیریږو، نو په ناڅاپه ډول مو د واده یا کوژدنې مراسم په ذهن کې راشي، ځکه چې په پښتنو سیمو کې د ناوې د پاره د هلک د کوره سره جوړول یو حتمی امر ګرځېدلی دی. خو نن سبا د هلک د کوره ناوې ته د سرو زرو جوړول یو غیر ممکن حتی رسېدلی دی، او د سرو زرو کالي چې به پخوا خلکو ډېر په شوق او ذوق سره اخیستل او د خپلو ناویانو ښکلا به یې په یو په دعا کوله، خو نن سبا د سرو زرو لوړو بیو یا قیمتونو ناویانې ناامیده کړي دي. ځوانان یې پریشان کړي او دکانداران یې د دکاندارۍ څخه د بیزارۍ تر حده رسولې دي. په بنو کې د سرو زرو یو دکاندار حاجی ګلدراز وایي چې اوس یې سیزن دی، ځکه چې په دې وخت کې په بنو کې وادونه ډېر کیږي، خو په سیزن کې هم د سرو زرو د لوړو قیمتونو له وجې عام سودا هم نه کیږي.
د ایجنسی غونډې بڼو سره لکه منسلک کې دی، د وجې سره به بڼو دمره ښه کاروبار وې. سونه افغانستان پورې خلک به بڼو ته راتلل، چونکې ریټینا ډېر ګډوډ دی، دومره شیک دی وجې سره سیزن خو د پکیر پاتې شه چې هغه عام روټین مطابق لکه دکانداری ختم شوې ده. هر دکاندار ډېر په مشکل حالات کې دا وی چې خرچې نو پوره کیږي.
په بنو کې یوه میرمن سومیرا مشال ریډیو ته وویل چې د سرو زرو لوړو قیمتونو په وجه دوی مارکیټ ته تش د کتلو د پاره ځي، چې زړونه پې خوشاله کړي او د اخیستو وسیه نه لري.
نن ته به ورسره زره ډېر ګرون دي، لکاشري ته خو دغه ډېر خوند ورکوي او دغه بغیر نو وي داسې هسې کوای نه شي. پنځه بونده شپته زره تیل ده، اتمیز چې مارکیټ ته لاړ شي حالي وګوري او مش د کولې واس نه وي. بختور خلکو جړوای چې امیش د دغه واس نه وي، امیش ته ډېر خوند ورکوي سره زره، او لکه دای شو د یو خپل شای ده.
رضیا وایي چې د خور کوژدن یې 15 کاله وړاندې شوی دی، خو د خاوند د کوره د سرو اخیستلو وس نه لرلو په وجه د خور واده پاتې دی.
مهرباني په لاوردار رواج ده چې والي شو چې ورکای شو د 3000 نو لیکي کبا انسان از 3000 جوړوي شو او به یې سکانی به دغه سه پاتې ما خپل هیر د دانه مانګ نه دا 4-5 سره دغه سه پاتې دو ام یا به مې 3000 نه غوړي او دې جوړوي نشي ځکه چې دغه سه پاتې دو کدیه جوړ کړو ورکای کنه به دغه سه هغه وخت ته راو دغه سه وخت ته
د بنو سرو زرو مارکیټ کې یو زرګر حکم زاد وای چې کدا نه وې ناوې د پارا د چا سره په کور کې زړه سره پراتوي، خو ګاک ورته راشي چې پکې تش صفایي وکي، نور څوک د نوي سرو اخیستو په وس کې نه دي.
دا کو وکاراوی نه چې دا کیما پراته دو دغ ساړي نند مجبوری د بل نژر نه لې د بچي غاڼه دو دا غي روړو صفکای او کولی ورنا جوړای او د وخستل د پوره د دنه داس سرمانشت چې دای دغه نوې وروتا بیا کولی جوړ کو دغه جوړ بیا مارو مات کوي او صفکای او بل نوې پوشر کې دای په میاشه مې 15 پر اورو وچار کوله امش دی ویال یا نه د شکریا.
خلک وایي چې باید د ناویانې وادونه د سرو زرو کالي پورې و نشي تړل، او د واده د مقدسه رشته په سادګۍ سره ترسره شي، تر څو هغه ناویانې او ځوانان چې وادونه یې د سرو زرو کالیو د نشوالي له کبله پاتې شوي دي په سادګۍ سره د وادونو په نمانځلو سره خپلو هیلو ته ورسي.
مشال مرکا
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکا
زوب د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اوریدونکو پال قتل داسې یو دود دی چې له پخوا پښتنو سره را روان دی او په ډیرو سیمو کې اوس هم پالل کیږي. اوس هم یو شمیر پښتانه د رحمان بابا په اشارو پال ګوري. ګڼ شمیر پال کتونکي ښځې بیا په کورونو ګرځي د نالوستو ښځو پالونه ګوري او په بدل کې ترې پیسې اخلي. په دې اړه د باز محمد عابد دا رپورټ اورو.
پښتانه یو شمیر داسې دودونه پالي دي کې یو هم د پال قتل دي چې اکثره ښځې پې باور لري او د خپل ژوند د راتلونکي په اړه پالي ته د خپلو لاسونو کرښې ورخي. د نسیمې سید په نوم یوه میرمن وایي چې نالوستې ښځې له یوې مخې د پال کتونکو په خبرو باور لري.
هغه ښځې چې بې سواده ښځې دي، کورنۍ ښځې دي، هغه عقیده لري په فال باندې. مثلا یو ښځه راځي او د هغې لاس ګوري، د هغې خطونه ګوري، ورته وایي په هغه غولوي، په همدې باندې په هغې په مقابل کې 100 روپۍ ونه اخلي. لکه څنګه چې یو روان شناس خلق غواری ته ګوري، په همدې شکل دا هم ګوري ورته چې مثلا د دې ښځه په دې خبرو خوشحالیږي، هغه نور هم هغې ته خبرو ته خپل پیشرفت ورکوي، انکشاف ورکوي، تر څو د هغې عقیده په دې باندې نور هم زیاته شي.
د رڼا قادری په نوم یوه میرمن چې د نجوم علم یې لوستې او د لاسونو د کرښو په پیژندلو کې مهارت لري وایي چې هټلر به د خپلو لاسونو له کرښو څخه خپل ملک کنټرولوه.
یوازنی څوک و چې د کفشناسي په راز باندې پوهېده هټلر و، چې هغه د خپل لاسونو په لیدلو باندې خپل هغه لکه په کنټرول وایي. زموږ ځوانان زی او سره سره مختکینی وایي، باز ما فالونس چې ځنه زما په نقدر کړه، هغه د تعلیم تربیت او کوشش په لار کې نه د فالو فال بنینه.
میرمن قادری زیاتوي چې د پال کتل یې زده دي، خو لزانه پرته د بل هیچا پال نه ویني.
لاس کله په پاکستان کې ما د نجومی کتابونه مزما سره و، ما ځنه تعلیمات او ځنه مطالعات مو کچ کله نه کله ز په خپل په اولاد باندې پویګم، مګر هم چاته زه حال نه وایم ځکه چې ما په دې رښتیا باندې تعلیم کړی نه، مګر د نورو خرچ ما ته وایي چې ستاسو په تقدیر دی، زه پویګم چې دوی دروغ وایي غلط وایي.
او ته نورو چاته پال وایي
نه، ځکه چې زما کورنۍ زما دوستان په ما باندې عقیده لري. هغه کسان ته چې ویلې
د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد پاچا ازمون بیا په دې باور دی چې د پال کتلو کلتور له هندوانو څخه پښتنو ته ورپاتې دی.
د رحمان بابا په اشعار باندې خلکو پالونه کتل، د یونس چې د رحمان بابا پیرو شاعر دی په هغه باندې خلکو پالونه کتل. کله چې د هندي سبک پیروان دلته پیدا شو او تګ ور تګ زیات شو، نو دغه د پال کتلو طریقه او طرز چې دا هم دلته راولېږدول شو. یعنې په خپله په ذاتي صورت کې د پښتنو په وجود کې دا شی نشته، باید نه په کلتور کې دومره موجود دی. تاسو ګورئ چې همدا اوس د پال ګوري یا کوم سره غاړو ته څوک ناسي، دا زیاتره پښتانه نه دي. دا هغه څوک دي چې د نورو سیمو نه مهاجر راغلي دي او دلته پالونه ګوري، او اکثره چې دي هندوان.
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد منګل شیرزاد پال کتل د نالوستو خلکو د باور سره جپا ګڼي.
ځنې کسان چې د ولسونو د سپېڅلتیا او د پاکو زړونو د خو ارادو نه غلط استفاده کولې، دا هغه څه دي چې دوی د پالونه ګوري. البته یلم د نجومي شتري تر یو حده پورې ځنو حالات او د ځنو اسبابونو په ذریعه باندې ځنې مسائل کوي. ولې دا چې د پکورونو ګرځي چې فال ګوري چې ته مثلا دومره اولادونه بدل کولې کیږي، تا سره به میړه داسې جنجال کوي، ته به داسې کیږي او ستا بخ ډېر ښه دی او ته به ډېر خوشبخت یې. دا ټول هغه پیشګویان دي چې د اسلام سره اړخ نه لګي، دا غلط کلتور دی چې په دې جامع باندې حاکم دی.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم پال کتل یو ناوړه دود ګڼي او وایي چې د ولس عقیدې او اقتصاد کمزورې کوي.
کلتورونه په دوه ډول ویشو، چې یو ته منلي وي بل ته نامنلي وي. هغه چې منلي دي هغه د انسان په ګټه دي، او هغه چې نامنلي دي هغه زموږ اقتصاد ته ضرر رسوي، هغه زموږ ټولنیز حیثیت ته صدمه رسوي، زموږ فرهنګ ته صدمه رسوي. چې د دې جملې څخه مثلا یو د فال نیول یو خرافاتي عقیده ده چې زموږ زیات ځوانان ته د ښکار کیږي. زما هیله او غوښتنه د علماي کرامو نه ده چې دغه سم مزخرفاتو د مخنیوي په برخه کې خپلې فتواګانې ورکړي.
په خو به د جلال آباد ښار په بیلابیلو چوکونو کې د سړکونو په غاړه پال کتون کې ناستو کتابونه به مخې ته یخي وو او د توتیانو په ذریعه به د ځوانانو د ارمانونو د راټوکېدو په خاطر ورته پالونه کتل. اوس ګڼ شمېر ښځې په کورونو ګرځي د ښځو پالونه ګوري او له دغې لارې په زرګونو روپۍ لاسته راوړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو د خبرونې اخیرنۍ او شیبو ته رسیدلی یو. له بشیر ګواخ په د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر وای کراچی کې د وسلوالو پر ضد د سپریم کورټ د کاروایی کولو پر فیصله به عمل کوي. د پېښور اسلامي کالج یونیورسټي تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان بیا غوښتنه کړې چې د ده د خوشي کولو لپاره دې کوششونه تیز شي. مومندو کې یو پرایمري سکول په بمونو الوزول شوی. د اټلی وزیر اعظم په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورغلی. د افغانستان د استخباراتو اداره وایي امریکا کې د دوی د دوو کارکوونکو د غیبېدو د مسلې د څېړلو لپاره یو وخت ټاکلی دی. امریکې کې د راغلي طوفان وروسته لا هم د نیویارک ښار اتله که 15 کسان بجلي نه لري. بلخوا د صدر ټاکلو لپاره د رای اچولو 2 مخکې صدارتي امیدوارانو کمپاین ته زور ورکړی او د ایران پارلمان د کرنسۍ د بحران له وجې صدر احمدی نژاد د سپینوي کولو لپاره ورغوښته دی.
اوریدونکو بشیر گواخو چې تاسو ته د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز وورو چې وسره سم زمونږ د نن ورځې ناسا خبرونه هم پای ته رسیدې. تاسو کولی شئ اوریدونکو په همدغه سپو د ډیو ریډیو خبرونه واوري او تر سبا سهار 9 پورې چې موږ واره بیا تاسو په خدمت کې حاضر شو. ما هارون بچا بشیر گواخ او زمونږ تخنیکی همکار علی ته اجازه راکړئ. د لوی الله تعالی.